있는 아우아지아.
는 아우아지아.
는 아우아지아 딱바라보니 뒤로 가더만 오리던코 아살람 알레이쿰 헬레다치 로그조 아호샬로시 پدیخ پروان کې قدرمن اوریدونکو موږ د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به خبرونه واوري.
ویان احمد الله چوال طالبانو د امریکا سره د خبرو لپاره دوه ته د دوی د یو پلاوی د تلو خبر ورکړي. د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی به دغه پلاوی مشري کوي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنوی چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلیو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکي اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی په روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچې د 900 میلیون امریکایي ډالرو ته د رسیدلو ادعا کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. یو ایراني پلاوی به له طالبانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي. د ایران د خواب او د افغانستان د هرات د هوایی ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډېر کار شوی، خو لا بشپړ شوی نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس پرون وویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر یا یوناما وایي چې د هیواد کې د ښځو د کار کولو پر حق او د تګ راتګ پر ازادیو د محدودیتونو له امله تاوتریخوالی زیات شوی. په اعلامیه کې راغلی په داسې حال کې چې خدماتو ته اړتیا ډېره شوې، د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی خورا اغېزمن شوی. د یوناما په اعلامیه کې افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې هیواد یاد شوی او په کې راغلی چې په هرو 100 افغان میرمنو کې نهایي د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. نن چې د ښځو د حقونو نړیواله ورځ ده، په کابل ښار کې یوه ډله میرمنو له طالبانو د کار او زده کړو د حق د غوښتلو په خاطر مظاهره کړي. د دغه میرمنو شمیر چې نږدې 100 تنو ته رسېده او ټولې د ښځو چارو وزارت پخوانی کارکوونکي وي، وایي په تیرو 100 کلونو کې مبارزه کړې او د خپلو اولادونو د نفقې ګټونکي وي. نن مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې په کابل ښار کې چاودنه وشوه. د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کابل په کارتي پروان سیمه کې په یوه موټر کې د مقناطیسي ماین له امله شوې. د وسیق په خبره په دې چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. داسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې 10 میلیونه امریکایان د مننې ورځې په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولېږي. د امریکا د ترانسپورټ ادارې اټکل کړی چې په دې رخصتۍ کې به 50 میلیونه امریکایان یوازې موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایی سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هر ورځ متحده ایالاتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. هنګري سږکال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 1,00,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیوادونو څخه ورغلي د مخې نیولو پلان لري. ویل کېږي چې ډېری افغانان هم له همدې لارې هنګري او بیا د لویدیځې اروپا هیوادونو ته پناه وړي. د هنګري صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د په وینا د هغو له 1,50,000 تر 15,000 افغانان چې د ورځې له افغانستان څخه کډه کیږي به د بالکان پر مسیر فشار زیات کړي. نوموړي پر اروپایي هیوادونو دغه حالت لپاره د چمتووالي غږ کړی. روسي چارواکي په سایبیریا کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوه چاودنه کې د لږ تر لږه 1 کس د وژل کېدو او د 43 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د نورو 9 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کسباس په سیمه کې له کانه په سلګونو کسان ایستل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ لومړی دا راپور لرو چې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي په افغانستان کې د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او ښځو ته په حکومتي ادارو کې د کار اجازه نسته. خو د طالبانو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په نوي کال کې به ښوونځي او پوهنتونونه د ښځو پر مخ پرانیستل سي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په راپور کې واوري.
د نوامبر 15مه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دا ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د تیرو حکومتونو لخوا په رسمي ډول لمانځل کیدله، خو نن په کابل کې دغې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي دیبی رالایز د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې یوناما د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو او نجونو په وړاندې یو جدي ګواښ او د تلپاتې انکشاف او اصول تدرسیدو په برخه کې یو څه خط په توګه ویني. د بیرالیز په یاره ویلي چې تاوتریخوالی مخه باید ونیول شي. موږ باید له نږدې نه سرګندې او باسره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو او موږ باید هغه چلند بدل کړو چې تاوتریخوالی ملاتړ کوي او د تاوتریخوالی قربانیان له شرمه غږ نشي پورته کولی، او همدارنګه هغو قربانیانو ته باید خدمات چمتو کړو چې د تاوتریخوالی قرباني شوي دي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو نړیواله ورځ په افغانستان کې سږکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې د اګست په لسمه وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د پایتخت په ګډون په اکثر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي تړلي او په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کار څخه منع شوي دي. د مدني ټولنې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د پخواني رژیم د رنګېدو وروسته افغانستان کې ښځو خپل ډېر مدني حقونه له لاسه ورکړي. میرمن وحیده امیر وایي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم مخ دي.
چرا جهان در مقابل این بی انصافی؟
میرمن امیر وایي کومه بی انصافي چې د افغان ښځو په وړاندې دلنه په افغانستان کې دوام لري په وړاندې نړیوالې چپته په ځانګړي ډول ملګري ملتونو ولې د دې اجازه ورکړه چې افغانستان د دې حالته ورسېږي؟ موږ خپل حق او اساسي حقونه غواړو. د مدني ټولنې پالانې د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په افغانستان کې ښځو د حقونو لپاره د طالبانو اسلامي امارت وهڅوي چې هغوی ته د زده کړو او کار حقونه ورکړي تر څو ښځې پرته د ویرې خپلو زده کړو او کار ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د دې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا اداره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو اړتیا او ته د ځواب ویلو او هم د هغوی د حقونو څخه دفاع او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډولونو له منځه وړلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ښځو ته ډاډ ورکړی چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیستل شي او هم به ښځو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلي مجاهد چې کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ یوې غونډې ته د پنج شنبې په ورځ بیان کوله ویل چې طالبانو افغانستان کې شل کاله مبارزه په دغه هیواد کې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره کړې ده. ځکه د افغانستان د تعلیمي نظام په ګډون په کار دي چې د حکومتدارۍ کړنلارې د شریعت د اصولو سره تنظیم شي.
فعالان هم اطمینان میدیم که مکاتبشان خلاص میشه، پوهنتونها آغاز میشه.
خغلی مجید ویل خوندو ته د دې جاډ ورکو چې خوځي ژر پلانیسل کیږي او په ټولنه پیلېږي. موږ خپل اړخ مجبورو چې دایمو لرله او شل کاله مبارزه کړې و چې اسلامي نظام به حاکمو وز تعلیم په ګډون حکومتدارې ټولې برخې او کړنلارې باید اسلامي کړو او د اسلامي شریعت سره تنظیم کړو. زموږ تعلیمي پروسه د علماو یوې سیړنې ته اړتیا لري. زموږ علما به غونډه ولري او د شریعت پر رڼا کې به خوځو ته د فزیکي او روحي مسؤلیت په برخو کې کړنلارې ترتیب کړي او ان شاء الله راتلونکي کال ته به د سوده پیل شي او په ټولنه به هم پیل شي. هغه ویل چې کومې خدي چې کار ورته لري هغه ته به د کار زمينه هم برابر شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې شذینه قاضیان وایي د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ ژوند په خطر کې دی او په پټه ژوند کوي. یو شمیر شذینه قاضیانو امریکا ژغته وویل چې د طالبانو د جنگیالیو په شمول ټول مجرمینو چې له زندانونو څخه خوشی سوی دی اوس د قاضیانو په لټه کې دی ترڅو انتقام ترې واخلي. نور حال پر پورت کې باوري.
افغانستان کې خزینه قاضیان وایي چې د پخوانیو طالب بندیانو او مجرمینو له جدي ګواښ سره مخ دي. د تیر جمهوریت په دوره کې شاوخوا 250 میرمنو د قضا په برخه کې کار کاوه چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته اوس د میرمن نه یوازې چې په کور ناسې دي بلکې په پټه ژوند کوي. میرمن سارا چې موږ ته یې مستعار نوم خودلی وایي اته کالی په صداقت د افغانستان د قضا په برخه کې کار کړی.
قضات فعلا در مخفیگاه های متفاوته.
قاضیان اوز پا پتانزاینو که در جواندی پاتکی دو دوباره وقت تیروی. جواند ورطا یوازی پر جواندی پاتکی دو بدل شویده. زکه امکان لری چه هر شیبه پتانزای در طالبانو یا آزاد شوی و مجرمینو لخوا کشف شی. اردی چه خپل پتانزاینو هر وقت بدل کری.
پا دیورسته او که پا کابل که 15 او پا هیرات که 3 قاضیان وجل شویدی.
تهدیدهای
ما او زما همکارانو ته در تلفون او پیغامونو للارې زیات تهدیدونه را رسیدلې دي. ما خپل کور چې شخصي کور و پریښودلی او په یو پټنځای کې ژوند کوم. زموږ یو شمیر همکاران په شهادت هم رسیدلې دي. د طالبانو له حکومت څخه مخکې به طالبانو قاضیان ترور کول. یو له هغو کسانو چې ترور شوی زما تره دی چې هغه قاضي و.
مرمن نظیره صافی مبصر مخکې د کابل په ابتدایي محکمه کې کار کاوه خو د تهدیدونو له کابل ارش وچه هیواد پریګ دی.
طالبان موږ په کور کې نه ورو نو مخکې د بینش طالبان راشي موږ ته ډېر زیات کوونه کول چې ټول په جریان کې دي. هم خزینه قاضیانو ته هم نارینه قاضیانو ته لکه څنګه چې ټول شاید دي زموږ ډېری همکارانې په خاطر رسول شهیدان کړل. د دې پرته سره د ګواښونه موږ ته بیخي ډېر زیات شو او موږ وظیفې هم د لاسه ورکړې. زموږ اولادونو د مکتب د تګ زمینه د لاسه ورکړه. زموږ اولادونه د درس تعلیم نه پاتې شوه. دغه بېلابېلې ستونزې سره چې موږ مخامخ وو په دغه دلیل باندې موږ خپل وطن پرېښوده.
دغو قاضیانو د افغانستان په بېلابېلو تجارتي کورنۍ د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي او نور محکمو کې کار کړی دی.
د اگست له 14 نیټې وروسته افغانستان کې توره ورځ وه. هر څه یو ځل له منځه لاړ. دا د ټولو افغانانو په ذهن کې تر ټولو بده خاطره ده. دا چې د حکومت له منځه وړل د څه دپاره وو کیدای شي نړۍ یې له یاده وباسي. د دولت چارواکو زموږ 2.5 میلیونه وګړو په حق کې کومه جفا وکړه ټولې بیچاره او بیکوره کړل. موږ قاضیان او نور چې وطن ته خدمت کاوه له ډېرې مجبورۍ چې دولت د طالبانو په لاس کې دی اکثره د خپل او کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شول چې وطن پرېږدي.
که څه هم وخت تر رسیدو وروسته طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته عمومي بخنه اعلان کړې خو دا قاضیان وایي چې دا بخنه عملي بڼه نه لري.
دا خلک مونږه فکري دا مونږه دښمنان دي. مونږه دښمنان څه رقم مونږ ته دافع وکي که مونږه دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو؟ په ټي وي کې مونږ ژاړو، په خلکو کې مونږ ژاړو. او خدای پلیز مونږ افغانان ته تاسو سیفتي ورکړئ. دا څه مصیبت دی؟ خپل دښمن ته څه رقم تاسو باور کولی شئ؟
لږ تر لږه سل خزینه قاضیان په افغانستان کې لا پاتې دي او شاوخوا 150 کسان له افغانستان څخه وتلي دي او له نړیوال ټولنې غواړي مخکې له دې چې په افغانستان کې کوم انساني ناورین رامنځته شي د دوی ژوند خوندي کړي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. ټاکل شوی چې امریکا له طالبانو سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي. دا د طالبانو له واکمنېدو څخه وروسته د امریکا او طالبانو دوهمه غونډه ده. طالبان وایي چې له امریکا سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي او امریکا په افغانستان کې د ترګرو له فعالیتونو او روان بشري ناورین څخه اندېښمنه ده. د دې رپورت تفصیل په واري.
د افغانستان په ګڼو برخو کې وضعیت خراب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې لک تر لګ 40 میلیونه کسان چې د افغانستان د ټول نفوس 80% جوړوي له لوګ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټامس وسبه دوه ته د دوه اونیو په سفر کې له طالب چارواکو سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او بشري مرستو په شمول د امریکا د ملي ګټو اړوند پر مهمو مسلو به خبري وکړي.
د افغانستان په اړه به هغوی زمونږ پر مهمو ملي ګټو خبرې وکړي چې په کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه امریکایي اتباعو او هغو افغانانو ته چې مونږ یې پر وړاندې خاص ژمنتیا لرو د وتلو د خوندي لارې برابرول، بشري مرستې او د هیواد پر اقتصادي وضعیت خبرې کول شامل دي.
طالبان هم وایي چې راتلونکي اونۍ به په دوحې کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د نوي فصل په پرانستو، د اقتصادي مسلو پر حل کولو او د دوحې د مخکنی تړون د شرایطو پر پلي کولو متمرکز وي.
جان وست د سشن به پورز امریکا غا سره په ځنګړی مرکه کې ویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوې دي او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
د تیر حکومت 50% عام لګښت له بهرنیو مرستو تمویل کړه. د هیواد 30% ناخالص کورنۍ عاید په بهرنیو مرستو کوونکو باندې ولاړ وو. په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره زمونږ او زمونږ د متحدینو په تعامل کې مونږ طالبانو ته واضح کړي و چې ری دوی له پوځي لارې وخت ورسیږي دا مرستې به بندې شي او دا هغه څه چې اوس شوي دي.
دان وست د سشن به پورز امریکا غا سره په ځنګړی مرکه کې ویل د نړیوالو مرستو له لاسه ورکولو سره په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې خراب شوې دي او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډیره په همدې مرستو ولاړ وو.
دا ډیر پیچلی قانوني او قضایي لاملونه لري چې ولې دا پیسې له ځانګړو بانکونو څخه نورو ځایونو ته نه لیږدول کیږي.
د امریکا او نړیوال لخوا د بشري حقوقو او خزو حقوقو ته د درناوي د غوښتنو په برخه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبان لخوا د حقوقو د تحقق لپاره یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان په دریم لوی ښار هرات کې لوم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو خوندزي پرانستل شوي دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې د فیسبوک چارواکو ویلي چې پاکستانی هکرانو د افغانستان د پخوانی حکومت د ځینو چارواکو حسابونه حق کړی دي. انټرنیټي بریدونه د کومو موخو لپاره ترسره کیږي او پاکستانی هکرانو په کوم هدف د افغان چارواکو او فعالانو اکاونټونه حق کړی و؟ په دې اړه شهناز نفیس یو رپورت لري.
د افغانستان منتخب حکومت پر ضد د طالبانو د جګړو، ځانمرګو حملو او هدفي وژنو رپورټونه د نړیوالو مطبوعاتو سرټکی وو. د ټي وی په پرده طالبانو د ټوپکو او پک اپ موټرانو سره په ویرونکو سیرو کې لیدل کېدل. خټیر افغانانو ته پته نه و چې د طالبانو په پلوي کې یو بل پټه جګړه هم روانه ده او هغه په پاکستان کې ناستو هکرانو د افغان حکومت پر ضد او د طالبان په حق کې د فیسبوک دلاري د دروغ خبرونه خپرول او پروپاګاندا وا. فیسبوک وای د پاکستانی هکرانو دغه کمپین د خیسته جنکو د جالی اکاونټونو څخه روان وو. نخې افغان چارواکي، اداري، ډیجیټل فایلین او خبريالان وو.
حتی زما خپل فیسبوک هم هک شوی وو. د دوه واره هک شوم، د اپریل میاشت کې هم، د اګست په میاشت کې. دوی ورڅخه داسې استفاده کوله چې د دغو فیسبوکونو لاري دوی با زمونږ دوستانو ته چاغوی په خبر نه درو چې دا فیسبوک د چا په لاس کې دی. دوی ورته یو لینک لګولو او کله چې به دا لینک خلاص او پنځو نو دغه ډیټا د موبایل او یا د کمپیوټر او یا د لپټاپ دغه ډیټا به دوی لاس ته ولوېدله چې په دې کې د پاسورډ نور استادونه وو چې دوی وکولای شول چې دغه پاڼې او ټویټر او فیسبوک او انستاګرام دا هکي آتا تر دې چې ایمیلونه هم دوی هکړي وو.
فیسبوک وای پاکستانی هیکرانو افغانان د روان کال د اپریل نه تر اگست پورې هیک کول. د فیسبوک په وینا دا کار د سایټ کاپی په نامه انټرنیټ جاسوسي ډلې کوو او وای دغه ډله اوس د فیسبوک لارې دا کار کولای نشي. خو د دې تر شا په پاکستان کې د چا لاس وو؟
په 2019 میلادي کال کې فیسبوک په پاکستان کې د هیکرانو نمونه ښودلی وو، خو په پاکستان کې د ناست یو کس لپاره د هغو کسانو یا ادارو نوم اخیستل اسانه کار نه دی. زه یې هم نوم نشم اخیستلی او تاسو پوهی او دلته زه یوازې د 2019 د فیسبوک رپورټ یادوم.
فیسبوک په خپل رپورټ کې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد د هیکینګ لپاره کومه حکومتي ډله یاد کړی نه ده، خو د 2019 کال د اپریل میاشت کې فیسبوک ویلیو یو شمیر جالی ویب پانی یا اکاؤنٹونه تړلی چې د پاکستان د پورت سره تړاو لرلو. د پاکستان د هیکینګ د تازه پیښو په اړه فیسبوک وای چې په افغانستان کې د فیسبوک لرونکو پر ضد دغه حمله په وسایلو برابر او پرله پسې وی.
یو خواته په افغانستان کې په دغه دوه میاشتو کې په اپریل او په اگست کې جګړه زور اخلي، بلخوا پاکستانی هیکران دا یو معمولی ډله نه ده، دا معمولی هیکران نه دي چې دوی وکولای شي چې د افغانستان د حکومت یا د یو هیواد دوی مهم ایمیلونه او همداسې ویب سایټونه او د دوی هغه سافټویرونه چې دوی ورڅخه روزانه په کار کې استفاده کوله هغه ته لاسرسی پیدا کړي او هغه هیک کړي. نو د دې تر شا یو غټه لوبي او یو هیواد ورته ویلی شو چې د دې تر شا وو.
په افغانستان کې دنه او بهر په سلګونو زره افغانان ځوانان او پیغلې په فیسبوک فعال دي. دوی په یاد هیواد کې د نورو په نسبت په حالاتو زیات خبر دي او اکثره د فیسبوک په لار خپل غږونه په ډیجیټل تحریک کې بدلوي. د دوی هکول څه مقصد لرلی شي؟
اصل خبره دا ده چې کله د پاکستان نه په افغانستان کې داسې کیږي نو دا چې هر څوک کوي په ډیر هنري کوي او غواړي د افغانستان ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي او هدف یې دا وي چې په دولتي کچه د ادارو حساسو معلوماتو او له خلکو سره د هغوی په تماسونو ځان خبر کړي او د هغوی د راتلونکي پلان په اړه ځان خبر کړي.
د جګړو نوی میدان اوس سایبر یا ډیجیټل سپیس دی. د پاکستان د فوج مشر دا ادعا سوزلی کړي چې د هیواد پر ضد سایبر یا هایبرید جګړه پیل شوې. د دغه جګړې تور پاکستان اکثر په هند او هندي په پاکستان لګوي. خود پاکستان نه په افغانستان د سایبر جګړې خبره ځکه ناشنا ګڼل کیږي چې پاکستان تل وایي چې افغانستان گاونډې او مسلمان رور هیواد دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه یو زرو دو سو شپږ نوي اعشاریه صفر، په لنډو څپو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اعشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې دا وخت د متحده ایالاتو په مغازو کې د خلکو د ورځني ژوند د ضرورت وړو موادو بیه لوړه سوې ده او په پمپونو کې د پټرولو نرخ هم ډېر لوړ سوی دی. جمهور رئیس جو بایدن پر امریکایانو باندې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر په دې ارتباط د یو لړ عاجلو اقداماتو اعلان وکړ. په واشنگتن کې د امریکا جغ د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د رخصتیو موسم را رسیدلی او امریکایان په مغازو او د تیلو په پمپونو کې د فشار لاندې دي، جمهور رئیس جو بایدن زیار باسي چې د مختلفو لارو نه په استفاده پر صارفینو باندې فشار کم شي. معمولا د تانکس ګیوینګ ډی یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتۍ په موقع امریکایان مغازو ته مخه کوي او په خپلو موټرو کې سفرونه کوي او جمهور رئیس جو بایدن هم په خپل له دې حقیقت نه ښاګه دي. د امریکایانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی نیوز تلویزیوني شبکې په ګډه سرته رسولې ده. 55% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد د رغولو په برخه کې د ښاغلي بایډن له کارکردګۍ نه راضي نه دي. د عامو خلکو په نظر کې د بایډن د مقبولیت کچا په داسې حال کې رالوېدلې چې د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې دا وخت د تیلو بیه زخته زیاته لوړه شوې او د انفلاسیون کچه هم په فوقالعاده توګه لوړه شوې ده. ښاغلي بایډن د سه شنبې په ورځ امر وکړ چې په امریکایي صارفینو باندې د فشار د کمولو په خاطر دی د امریکا د تیلو د ستراتیژیکي ذخیرو نه 50 میلیونه بلر تیل راوستل شي. بایډن په خپل وینا کې ویل چې له متحده ایالاتو نه علاوه د چین، هند او برېټانیا په شمول یو شمېر نور هیوادونو هم د انفلاسیون د لوړېدو له امله عین شان اقدامات کړي دي.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policy makers to put together the building blocks for today's global announcement.
جمهور رئیس بایدن وای چې ما د تیر څوونه په موده کې پر ازیات زحمت وېست او د خارجي هیوادونو د مشرانو او پالیسي سازانو سره مې په دې اړه خبرې وکړې او د یو موټي اقدام غوښتنه مې ورنه وکړه. په داسې حال کې چې زموږ د متفق اقدام با په پمپونو کې د تیلو د لوړ بیې څنګه په سمدستي توګه حل نکړي ضرور به فرق ولیدل شي. دا کار وخت غواړي. تاسو به ډېر ژر وګورئ چې د تیلو په ټانکونو کې به نرخونه راولویږي او په اسانۍ به وکولی شئ چې د خپل موټر ټانکۍ ډکه کړئ. او په داسې حال کې چې په اوږده موده کې موږ د پاک انرژي په لورې حرکت کوو پر خامو تیلو باندې به خپل اتکا هم ورو ورو کموو. د واشنگتن د بروکینګز په موسسه کې د مالی او پولی پالیسۍ د هوچنز د مطالعاتي مرکز غړي ډیوډ ویسل د بایډن د دې اعلان په اړه د زوم له لارې امریکا غږ ته وویل
It's clearly designed to do two things. One is to make Americans think that
کار خبره دا چې هغه خپل دا اعلان په دې ډول عیار کړي چې دوه هدفونه حاصل کړي. یو دا چې امریکایان په دې اړه ډاډ کړي چې جمهور رئیس د هغوی ستونزو ته متوجه دی او لګیا د زیار باسي چې د تیلو د بیې د لوړېدو ستونزه حل کړي. او دویم دا چې د چین او یو شمېر نورو متحدینو سره په ګډه د کار کول نه اصل مقصد دا دی چې د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک ته دا پیغام ورسوي چې موږ دا موضوع ډیره جدي نیسو او که تاسو د تیلو نرخ کم نه کړو نو موږ به د خپلو ستراتیژیکي ذخیرو نه تیل راوباسو. بایډن پر روانه ونی کې د فدرالي ریزرو بانک رئیس جیرومی پاول بیرته په خپل دنده باندې وګماره. نوموړي د کوویډ-19 د پینډمیک یا وبا له خپرېدو وروسته د بانکونو د پورونو د سود کچا کمه ساتلې ده چې د پینډمیک په دوران کې د امریکا د اقتصاد په باب د صارفینو ډاډ او اطمینان حاصل شي. همداراز د بایډن اداره له هغو نړیوالو مواصلاتي شبکو سره په ګډه کار کوي چې متحده ایالات ته له بهر نه د مصنوعاتو او پیداوارو د رسولو دنده په غاړه لري. ښاغلی بایډن کوشش کوي په مغازو کې د صارفینو د ضرورت وړ شیانو د کمبود مخه ونیسي او نرخې کنټرول کړي. بایډن د امریکایي زیربناوو د رغولو او د چاپیریال او د اقلیم د بدلون د مخنیوي په منظور په خپل هغه پلان باندې هم کار کوي چې ټاکل شوی د 1.5 ټریلیون ډالر مصرف به پرې راشي. بایډن د سه شنبې په ورځ په خپله وینا کې یو ځل بیا دا خبره وکړله چې د انفلاسیون باوجود د متحده ایالاتو اقتصاد چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصاد دی د کوویډ-19 د وبا باوجود بیرته د رغېدو په حال کې دی. زمونږ کورنۍ د پینډمیک له خپرېدو نه مخکې دا وخت په جیبونو کې زیاتې پیسې لري. آیا دا چې واقعا به د رخصتیو په موسم کې د امریکایي صارفینو ستونزې حل شي او ښاغلی بایډن مطمئن دی او وایي چې هو. بایډن ساوند بایټ دا د ښاغلی بایډن غږو چې د رخصتۍ په موقع خلکو ته مبارکي ورکوله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.